دا مشال ریډیو دی په پښتونخوا کې د ماسپخین درې بجې شوې دي. زه شاهین بنریم او تاسو ته به دغه یو ساعته خبري ګړی کې هرکلی ویم. په خپرونه کې د پاکستان، افغانستان او سیمې نه راپورونو تبصرې ته وړاندې کوو. زمونږ دوه ونیزې خپرونې سروې او ټولنه او سغدریزي به هم اورې. کوډمبې د نجیب عامر نه د دې وخت خبرونه.
پاکستان په کابل کې د ویزو څانګه بیا پرانیست. د نورستان کانتی واکې 18 کاله وروسته 5 ځواکونه بیا ځای پر ځای شول. د سومالیا په مرکز موګادیشو کې بمی 14 کې لږ تر لږه 60 کسان ووژل شول. د خبرونو تفصیل. پاکستان نن اعلان وکړ چې له سبا نه به په کابل کې د هغوی سفارت افغانانو ته د ویزو ورکولو لړۍ یو وارې بیا پیلوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې پاکستانی سفارت د دې خبر پخلی کړی. د روان کال د نومبر په 3 نیټه په کابل کې د پاکستان سفارت د ویزو څنګه تړلې وه. هغه مهال دواړو خواوو پر یو بل د خپلو سفارتکارو د زورولو تورونه لګولي وو. تر دې وړاندې افغانستان پرون په پېښور کې خپله کنسلګري د 3 میاشتو ځنډ نه وروسته بیا پرانیستله. افغانستان د اکتوبر په 14 په پېښور کې خپله کنسلګري وروسته لاغې وتړله چې پر افغان مارکیټ پولیسو چپه ووهله. تېره اونۍ له افغانستان نه یو 15 کسیزه پلاوی هم اسلام آباد ته ورغلی و. د افغان مارکیټ د مسلې پر سر یې له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې وې. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری وایي 2000 کال به په ملک کې د نو پارلماني ټاکنو کال وي. نوموړی دا څرګندونې پرون د راولپنډۍ په لیاقت باغ کې د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو د 12 تلین غونډې ته دا وینا پر مهال وکړې.
په ملک کې د جمهوریت حال وګورئ. پارلمان ته تاله لګېدلې ده، میډیا آزاده نه ده، په عدلیه او په 13 ترمیم بریدونه کیږي، له صوبو نه حقونه په اخیستو سره وفاق کمزوری کول کیږي. ترهګرو ته به ضرور ماتې ورکړل شوي وي، خو د انتها پسندۍ اور په ټول ملک کې بل دی. په خیبر پښتونخوا کې له قبایلي سیمو تر پېښوره خلک د خپلو حقونو لپاره په احتجاج دي.
بل پلو د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار فردوس عاشق اوان د بلاول بوټو زرداری وینا غندلې ویل دي چې په سند صوبه کې د پیپلز ګوند حکومت ته خپل تیس نه دی کړی. د خیبر پښتونخوا پولیسو پرون په مانسیرا کې د تعلیم القرآن په نوم یو دینی مدرسه تړلې او 3 کسان گرفتار کړی دي. د ځایي پولیسو یو مشر صداقت ناصر پرون مشال لړیو ته ویل د ګام وروسته لاغې پورته کړل شو چې د یادې مدرسې پر یو زده کوونکي د یو ښوونکي لخوا جنسي تیری وشو. پولیس وایي د شمس الدین په نوم ښوونکي پسې لټون پیل کړی دی. د مدرسې ادارې تر اوسه په دې اړه مشال لړیو ته څه نه دی ویلي. د نورستان په کانتیوا دره کې وروسته له 300 کلونو افغان ځواکونه ځای پر ځای شول. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم نن مشال رادیو ته ویل
ځواکونو په هلو ځلو او خاصتا د کانتیوا د ولسونو په همکاري باندې د دولت حاکمیت دې منطقې ته غځول کیږي او دلته به د دولت امنیتي پرسونل ځای پر ځای کیږي. همدا اوس موږ سره راغلي دي او دلته ځای پر ځای شو.
کانتیوا د مرکز پارون په جنوب کې پرته دره ده چې 15 کلی لري او تر دې مخکې پکې طالبان واکمن و. خو اوس د قومي مشرانو په منځګړیتوب هلته افغان ځواکونه رسېدلي دي. افغان چارواکي وایي په هلمند ولایت کې د پوځ په یو مرکز د طالبانو په برید کې 10 افغان سرتېري وژل شوي دي. د والي ویان عمر ځواک وایي تېره شپه لومړۍ درنه 14 وشوه، ورپسې جګړه هم وشوه. هغه طالبانو ته هم د وروختو زیانونو خبر ورکړ خو دقیقه شمېرې وړاندې نه کړه. طالبانو د برید پړه پر غاړه اخیستې ویلي دي چې د ملي اردو پر یوې پوستې برید کې 26 سرتېري وژل دي. دغې ډلې رسنوي ته په استولي پیغام کې ویلي چې د هغوی کسانو ته زیان نه دی رسېدلی. طالبانو په دې وروستیو کې په بېلابېلو ولایتونو کې پر حکومتي د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د سولې خبرې به بې نتیجې نه پاتې کیږي. عبدالعزیز کاملوف چې پرون د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې په یو خبري کانفرنس کې خبرې کولې، یو وارې بیا د افغانستان د سولې له بهیر سره د خپل هیواد پر ملاتړ ټینګار وکړ. د روس انټرفاکس خبري اژانس د کاملوف له قوله راپور ورکړی چې نوموړی پکې وایي هغه غواړي چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرې زر پیل شي. د افغانستان د سولې په بهیر کې د ازبکستان رول مهم ګڼل کیږي. چرواکی وای د سومالیا د سرخار موګادیشو پر یو امنیتی پوسټه په یو بمی چاودنه کې چې له باروتو ډکه د ویلارې په واسطه وشوه لکته لګا شپې ته کسان وژل شوې دي. د پولیسو یو افسر ابراهیم محمد وای چاودنه ډیره وی جوړونکې وو کې د شه د تلفاتو شمیره لوړه شي. د موګادیشو خروال عمر محمد د پیښې په ځای کې خبريالانو ته ویل حکومت د نوی ملکی کسانو ژوبلیدل تایید کړي چې زیاتره زده کوونکي دي. په موګادیشو کې په تیرو سو کلونو کې دا تر ټولو خونړی چاودنه ګڼل شوې ده. په سملاسي ډول کومې ډلې د پیښې ذمهواري نه ده قبوله کړې. د القاعده سره تړلې الشباب ډله په پرله پسې توګه په سومالیا کې دا ډول بریدونه ترسره کوي. د ایران سرکاري تلویزیون وایي چې د هغه هیواد بحریې د بحیره هند په شمالي برخو کې د روس او چین سره په ګډه مشقونه پیل کړي دي. تیر ورځ د ایران په سرکاري تلویزیون خپور شوی پیغام کې ایرانی اډمیرال غلام رضا تهانی ویل د هغو مشقونو پیغام سوله، دوستي، د اوږدمهاله امنیت لپاره همکاري او اتفاق دی. ترنه بده خبره په ډاګه شي چې ایران څوک یوازې کولای نشي. تهران او بیجنګ دا مشقونه بې ساري بللې دي. دا تر دې ګړې د مشال رډیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته زموږ له همکار سراج ظهیر نه د هوا حال او د کرنسۍ بیاورو.
نن د خالی پورس د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه غستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په یو سل څلور پنځوس روپۍ اویا پیسې غستل کیږي او په یو سل پنځه پنځوس روپۍ شل پیسې خرڅول کیږي. یو پاون په دوه سو روپۍ دیرش پیسې او په دوه سوه یو روپۍ دیرش پیسې. یو یورو په یو سل یو اویا روپۍ او په یو سل یو اویا روپۍ اویا پیسې. د متحد عرب امارات درهم په یو سل ویخت روپۍ نوي پیسې او په دوه سل ویخت روپۍ شل پیسې. د سعودي عرب ریال په یو سل ویخت روپۍ لس پیسې او په یو سل ویخت روپۍ سل ویخت پیسې. او یو افغانی په دو روپۍ اخیستل کیږي او په دو روپۍ دوه پیسې خرڅول کیږي. او دوه سوه دوه اویا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او دوه سوه نهه شپېته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د اتوار په ورځ به په پیښور، بنو، ژوب او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم څلور او زیات نه زیات نورلس، بنو کې یو او اتلس، ژوب کې منفی دوه او څوارلس، او کوټه کې به کم نه کم منفی دوه او زیات نه زیات دیارلس ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسۍ حال مو اوریدل زموږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدل شي. د پاکستان سفارت په کابل کې د افغانانو لپاره د ویزې سہولت بیا پیلوي.
پاکستان اوس دا اعلان کړی دی چې سبا د اتوار د ورځې نه به دوی د ویزو دا کار شروع کړي. چې کوم کونسلګری به د افغانستان په پیښور کې هغه هم تیره ورځ هغه هم خپل کار بیا شروع.
د بلوچستان اسمبلی سپیکر وایي چې جام کمال د صوبې د وزیر اعلی په توګه ناکامه شوی دی، خو د حکومتي ویان بیا وایي
یو کوچنی ګلای دا کړی و چې د کارو کم رفتار دی، کم پیس دی، هغه څه سلو دی. نو په پریس کانفرنس کې نن موږ کړ د فیکټر فیګر میډیا ته مور ښکاره کړم ورکړه.
د پاکستان وفاقي حکومت د روغتیا په اړه پنځه کلنه پلان اعلان کړی دی او زموږ په ونیزه خبرونه سروې کې د لوبغاړي جمایما افریدی خبرې اوري.
هر هغه د سکول لیول باندې وي، که د کالج لیول باندې وي، که د یونیورسٹی لیول باندې وي، که پروونشنل وي او که نیشنل وي، زه غواړم چې زه پکې پارټیسپیټ وکړم.
زموږ دویمه ونیزه خپرونه ټولنه او سخدریزي به درته هم وړاندې کوو تر پای د مشال ریډیو سره. اور دن کور زمون گڑم بے موضوع تا د سمودینا په کابل کې د پاکستان په سفارت کې د ویزو برخه تړل شوی او چارواکي وایي چې د پاکستان سفارت په کابل کې د افغانانو لپاره د ویزې سہولت بیا پیلوي. په دغه اړه باندې زمونږ همکار اسرارالم مومن په اسلام آباد کې زمونږ د همکار طاهر خان نه معلومات غوښتي دي. طاهر خان مونږ سره دا معلومات شریک کړي.
دا ویزې پاکستان بند کړې وي د نومبر په دریمه نیټه چې کله دواړو هیوادونو په یو بل د خپلو ډیپلوماټانو په کابل او اسلام آباد کې د تنګولو تور لګولې وو، نو کشیدګي زیاته شوې وه او پاکستان بیا دا اعلان کړی و چې د امنیتي اندېښنو له امله دوی دغه کار بندوي. لیکن پاکستان اوس دا اعلان کړی دی چې سبا د اتوار د ورځې نه به دوی د ویزو دا کار شروع کړي. او تېره ورځ په پېښور کې هم د افغان حکومت خو اعلان وشو چې کوم کونسلګری به د افغانستان په پیښور کې چې هغه په اکتوبر په 11 باندې تړل شوی و هغه هم 13 ورځ هغه هم خپل کار بیا شروع کړ د شاوخوا 3 میاشتو نه پس او هغه هم ویزه وسور کړي او د پیښور کونسلګری په داسې حالت کې تړل شوی و د افغانستان د حکومت لخوا چې افغانستان وی په پیښور کې کوم افغان مارکیټ اغازمه کده هغه د دوی ملکیت ته پاکستان وی چې د پاکستان سپریم کورټ فیصله کړې ده چې دغه ملکیت پیښور د یو کس دی نو په هغې باندې هم لانجه وه خو داسې ښکاري چې دواړو هیوادونو اوس تر څه حده دغه تشنج کشیدګي کمه کړې ده لیکن د دغه مسلې د حل لپاره چې کوم پلاوی د افغانستان د حکومت لخوا 15 کسیزه راغلی و هغې خپلې خبرې اوس په پاکستانیانو سره بشپړ کړي دي مکمل شوي دي او 13 ورځ په اسلام آباد کې سفارتي چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې هغه پلاوی تللی دی جمعې په ورځ لیکن په خبرو کې د دغه افغان مارکیټ د مسلې په اړه باندې څه پرمختګ نه دی شوی او افغانستان دا خبره کوي چې دغه ځمکه د دوی ده او د پاکستان جوړېدو نه مخکې دا د دوی ملکیت و دا د افغانستان د ملي بینکو پاکستان اوس دا وایي چې سپریم کورټ وایي چې دا د افغانستان په ځای د یو پاکستانی ده
څنګه چې تاسو ویل چې دغه مسله د مارکیټ غلا هم پر ځای پاتې ده خو د هغې باوجود دغه سفارتي اړیکې تر څه حد بحالېدل ستاسو په خیال د دې وجه څه ده
زما نظر دا دی چې کله کشیدګي ډېره زیاته شوې وه نو بیا سفرونه شوي وو د پاکستان د استخباراتو مشر تللی وو خارجه سکتر تللی وو کابل ته کابل کې خبرې شوې وې نو یو بل ته به ضرور لکه د هغې سفر نه وروسته بیا د افغانستان پلاوی اسلام آباد ته راغې دواړو کیدی شي په دې باندې اتفاق کړي وي چې مسلې هم دغه تګ راتګ او په خبرو کې په هغې باندې به خبرې کوو نو دا نن په کابل کې د پاکستان او د افغانستان تاجرانو هم یو دورغنی کانفرنس نن شروع شو پرون د پاکستان نه پلاوی تللی دی 12 کسان تاجران د پیښور د خیبر پختونخوا پکې دي د کراچۍ او د نور ځینو پکې دي
مشال ریډیو تاسې د پختونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د بنظر بوټو د لسم تلین په مناسبت د راولپنډي په لیاقت باغ کې یو لوی ولسی غونډه ته په وینا کې یو ځل بیا په حکومت نیوکې کړې دي او زیاته کړې ده چې موجوده واکمن ملک حکومت او معیشت نشي چلولی په دغه اړه باندې له اسلام آباد زموږ همکار احمد الله نور تفصیل راکوي
پرون د جمعې په ورځ د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بوټو د 12 تلین غونډه چې د راولپنډۍ په لیاقت باغ کې وشوه ته د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری وویل په ملک کې د سیاسي یتیمانو حکومت وي نو نه خو دا ملک چلی دی شي نه پکې سیاست او نه اولس تراپیخې مسلې هوارې دی شي د نوموړي وینا وه د خیبر نه تر کراچۍ پورې خلک د حکومت د پالیسیانو نه راتنګ شوي دي او 2006 کال به د انتخاباتو کال وي چې پکې به پاکې او رڼې ټاکنې کیږي په ملک کې د جمهوریت حالو ګوري پارلمان ته تاله لګېدلې ده میډیا آزاد نه ده په عدلیه او په 13 ترمیم بریدونه کیږي له صوبو نه حقونه په اخستو سره وفاق کمزوري کول کیږي تر هغه ته به ضرور ماتې ورکړل شوې وي خو د انتها پسندۍ اور په ټول ملک کې بل دی په خیبر پختونخوا کې له قبایلي سیمو تر پیښور خلک د خپلو حقونو لپاره په احتجاج دي په لاهور کې ډاکټران زده کوونکي تاجران او زمینداران په احتجاج دي د سند صوبې خلک خفه دي چې صوبه کې تر ټولو زیات ګیس پیدا کیږي خو دوی ترې محرومه ساتلې شوې دي د بلوچستان تاریخي پسماندګي اولس مایوسه کوي د معیشت حالو ګوري دا حکومت د اولس لپاره یو عذاب جوړ شوی دی د طبیعت خرابۍ له وجې پخوانی صدر او د پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری په جلسه کې ګډون نه کړو خو د بلاول بوټو د وینا نه وړاندې د نوموړي ویډیو پیغام نشر کړی شو چې پکې آصف زرداری یو ځل بیا تور په پوره کولو سره وویل د تحریک انصاف حکومت د خلکو د ووټونو د لارې نه بلکې راوسته شوی دی بلخوا د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاکار فردوس عاشقاوان د بلاول بوټو وینا په جواب کې په خپل ټویټر پاڼه لیکلی سیاسي یتیمان هغه څوک دي چې د یو چټ د لارې په پارټۍ مسلط شوي دي د عمران خان حکومت د خاتمې خوب لیدو په ځای پیپلز ګوند په سند صوبه کې د اولګي او غربت خاتمه وکړي د ترڅنګ د ریلوي وفاقي وزیر شیخ رشید احمد د جلسې په حق له پاکستانی رسنیو ته وویل من چې کله هم په اپوزیشن کې یو نو همدا قسمه خبرې کوو دا جلسه یو عادي شان جلسه وا او خلکو نه زیاتې چوکۍ ایښودې شوې وې بلاول په خپل وینا کې څه نوې خبره ونه کړه
ذکر دا چې د 2008 کال د دسمبر په 28مه وسلوالو په خوانی وزیر اعظم بنظیر بوټو په لیاقت باغ کې د جلسی ورسته وجلی و. د نوموړي د وجنې ورسته په 12 کالو کې په ډومبي زل پیپلز ګوند په لیاقت باغ کې جلسه وکړه.
مشال رادیو ته پر وایبر زنګ وهي. مشال رادیو ستاسو د اسانتیا لپاره وایبر شمیره هم فعال کړی ده. په دې شمیره موږ سره تماس ونیسئ. 00420043 4499.
د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف د ځنګړي عدالت لخوا ورته د ورول شوی مرګ سزا پر ضد د دسمبر په 28مه د لاهور په های کورټ کې درخواست جمع کړې ده. په درخواست کې د یو شمېر دلیلونو پر اساس غوښتنه شوې ده چې هغه د ورول شوی د مرګ سزا د کل عدم وګرځول شي. په دغه اړه باندې بوریوال کاکړ نور تفصیل راکړي.
د پاکستان د سپریم کورټ وکیل ایډوکیټ شاخاور مشال رادیو ته وویل چې د پرویز مشرف د غداری مقدمه اوریدلو لپاره ځانګړی عدالت د سپریم کورټ د امر پرانا کې جوړ شوی وو. نموړی وویل د لاهور های کورټ د دې مقدمه اوریدو واک نه لري، بلکې د دې لپاره د اپیل کولو ځای د پاکستان سپریم کورټ دی.
سپریم خصوصي عدالت دی یو خپل فیصله خو صادر کړی دی. سپریم کورټ کې یو اپیل کې دای شي چې کاغم چې نو پرویز مشرف او د هغه وکیلان چې دا وایي های کورټ سره د خلدي زما هغه به خیال داده چې هغه به اختیار نه لري چې هغه به هر یو هغه فیصله چې هغه د خصوصي عدالت کړی وي او هغه های ټریزن اکټ د لاندې د هغه اپیل عدالت په سپریم کورټ دی. های کورټ
پرویز مشرف ته د آئین ماتولو په تور کې د ځانګړي عدالت جج جسټس وقار احمد سیټ د دسمبر پر 18مه د مرګ سزا اورولې وه. د پرویز مشرف لخوا د لاهور های کورټ ته په وړاندې کړي درخواست کې دا خبره هم سوې ده چې وقار احمد سیټ د پېښور های کورټ چیف جسټس وو او چیف جسټس د ځانګړي عدالت جج نسی کېدای. خو د پاکستان پخوانی لوی څارنوال یا ایډوکیټ جنرال افتخار ګیلانی وویل چې د پرویز مشرف د وکیلانو دا دلیل سم نه دی.
جج چیف جسټس یې کوي، ججی ججانو کې جو عدالت کې کینی به هیڅ فرق نه کوي. چیف جسټس یې ججی چیف جسټس کو سینیر غي وکیل هغه سره کم اختیارات دی، امانه دی عدالت اختیار دی برابر دی.
د اسلام آباد های کورټ وکیل ایډوکیټ عبدالرحیم وزیر وای د یو عام ملزم پرتلا پرویز مشرف ته د دفاع لپاره ډیره موقع ورکړل شوی و.
چې د دکل کیس چلیدو نو ټول قانوني تقاضې د لاندې چکم سپیشل کورټ ته د دې ټول قانوني تقاضې پوره کړی دي. او بل د خبره ده چې بار بار موقع ورکړي ده، بلکې موقع ده چې یو ملزم ته کچرته یو موقع ملایويږي او مشرف ته درېګونه دومره موقع ملاو شوی دي. بار بار ورته ویلي دي چې تراشه خپل بیان وکړه، تراشه خپل ډیفنس وکړه.
د ایډوکیټ عبدالرحیم وزیر په وینا د دې پر اساس دی ویلی سي چې د ځانګړي عدالت پریکړه له قانوني پلوه ډیره دقیقه او پر ځای پریکړه وه. اوس پښتنه دا ده چې کچیرې د پرویز مشرف وکیلان سپریم کورټ ته لاړ سي نو به هغه ته د اورول سوی مرګ سزا انجام څوي. ایډوکیټ شاخاور وویل د انجام په اړه څه نسی ویل کېدای، خو د دې امکان سته چې د ټولې مقدمې اورېدنه له سره سي.
پرویز مشرف وکیلان چې کوم دی هغه په دې شي چې کامیاب شول چې هغه وایي چې که دا خصوصي عدالت هغې ته د دفاع موقع نه دی ورکړي او چې کوم د قانوني ضابطې دي هغه پوره نه دي شوي، نو هغه کې دا امکان شته دی چې سپریم کورټ دا فیصله چې کومه دی هغه منسوخه کړي او بیا حکومت ته ووایي چې بیا دا خصوصي عدالت ته د کیس بیا وړاندې شي او د دې یو نوی چې کوم دی هغه ټرایل او یو سماعت چې کوم دی هغه کړی شي.
د لاهور های کورټ د پرویز مشرف لخوا د ورکړي درخواست اوریدو لپاره د ججانو 9 کسیزه جرګه جوړه کړې ده. د دې درخواست لومړی اوریدنه به د جنوري پر 9 نیټه ترسره کیږي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان د صحت مرکزی وزارت د دې لپاره 15 کلن پلان تیار کړی دی چې په ملک کې د ماشو او نورو جویو لچچلو د خوریدونکو ناروغیو مخه ونیسي. د یاد وزارت چارواکي وایي چې پر دې پلان یې نه یوازې ډېر زیار ایستلې بلکې له سبو سره یې هم پرې ډېره سلا مشوره کړې ده. په دغه اړه نور معلومات د بوریوال ککړ نه وو.
د پاکستان د صحي خدماتو وفاقي وزارت وایي داسې پلان یې تیار کړی دی چې تر 15 کالو په ملک کې د ډینګي په څیر ناروغیو مخه ونیسي. دا خبره د یاد وزارت د ملیریا او د ماشو او نور ژویو له چچلو د خوریدونکو ناروغیو د څانګې مشر محمد مختار د دسمبر پر 8 مشال رادیو ته وکړه. د ویل چې روان کال له ډینګي ناروغي په زرګونه خلک وځپل سو، نو د صحت وزارت تابع وکړه چې د داسې ناروغیو د مخنیوي لپاره 15 کلن پلان تیار کړي.
هم کب تک هر سال بیٹھیں گے ڈینگی اور گریکو کی تو ہم بیٹھتے ہیں
موږ به تر کله هر کال یوازې هغه وخت فکر کوو چې د ډینګي په څیر ناروغي په ملک خبره شي. نو د همدې فکر پر اساس 15 کلن پلان موږ تیار کړی. دا پلان یوازې د ډینګي ناروغۍ د مخنیوي لپاره نه دی، بلکې په دې کې هغه ټولې ناروغۍ شاملې دي چې د ماشو او نورو داسې ژویو له چچلو خپرېږي، او هم داسې په ملک کې د راتلونکو 2 کلونو په ترڅ کې د ځینو نورو ناروغیو خطره هم شته.
محمد مختار وویل چې دوی د دې پلان لپاره له صوبایي حکومتونو سره هم پراخي سلا مشورې کړې دي، او هغوی هم دا پلان له یو څه بدلون سره په خپلو صوبو کې پر عملي کولو سلا سوي دي. د تحریک انصاف پر وفاقي حکومت د اپوزیشن ګوندونه تور پور کوي چې ګواکي یوازې اعلانونه کوي خو په عملي توګه کار نه کوي. خو محمد مختار وویل دوی د ډینګي ناروغي له خپرېدو زده کړه کړې ده، او اوس د داسې مسلو مخنیوي ته ډېر جدي دي.
لکه څنګه چې د ډینګي خورېده موږ ولیدل، نو د دې پلان عملي کول اوس زموږ مجبوري ده. که مو ونه کړه نو بیا به خدای مکړه هغسې مسلې وي. خو د وزیر اعظم تر حده موږ ته لارښوونې شوي دي چې په هر صورت کې دا پلان عملي کړو، او بیا په ملک کې د ډینګي په څیر ناروغۍ خورېدو ته پرې نه ږدو. هیله من یو چې په دې لړ کې به څه مشکل راته پېښ نه شي.
د پاکستان په اساسي قانون کې تر 13 بدلون وروسته د یو شمیر نورو محکمو په ګډون د صحت څانګه هم اوس له صوبو سره ده. د اداري چارو پو موجب پانیزی وای پر دې سربیره وفاق د صحت په څانګه کې پر ځینو مهمو پروژو له صوبو سره مرسته کوي. د د په وینا د داسې پلان د عملي کولو لپاره تر وفاق زیاته ذمواري پر صوبایي حکومتونو پرېوځي، او د همدې لپاره وفاق اوس مهال له صوبو سره پر لارو چارو خبرې کوي
چې دا عمل ته سره سي. بیا به نو وفاق له خپلو وسایلو زه و صوبو ته پیسې ورکي، او بیا به صوبې دا 15 کلن منصوبه چې ده هغه به دوی په هر صوبه دا تسره کوي، دا عمل به تسره کوي، او په 15 کال کې به دا مکمل کوي چې نتایج واخلي. خو یو خبره دلته ډیره ضروری ده، هغه دا چې د وفاق د دغه کومک باوجود صوبې که دا ښه منصوبه بندي ونه کړي او په ښه انداز یې پر مځکه ونه لګوي، نو هغه نتایج به دوی برتم ترلاسه نه کړي. نو په دغه کې ډیر معامله چې انحصار کوي هغه د صوبو پر ښه کارکردګي باندې هم کوي.
دا یادونه ور ده چې په پاکستان کې روان کال هم ډینګي ناروغي څه کم سل تنه وژلي، او په زرګونه نور ځپلی وو. محمد مختار وویل چې دا کال به له استرالیا څخه داسې ټیکنالوژي هم ازموي چې د ډینګي ناروغي په مخنیوي کې مرسته ورسره وکړي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
د بلوچستان د صوبایي حکومت لوی سیاسي جماعت بلوچستان عوامي ګوند دا وخت دننه اختلافات سره مخ دی. د اختلافات تر ورځ هغه مهال رامنځته شول کله چې د بلوچستان اسمبلی د سپیکر له لوري د وزیر الله جام کمال خان د صوبایي حکومت پر ضد بیان راغی. نور حال د کویټ څخه ایوب ترین راغی.
د بلوچستان د حکومتي جماعت بلوچستان عوامي ګوند د هغه وروسته د سختو مشکلاتو سره مخ شوی دی کله چې تېره ورځ د بلوچستان اسمبلی د سپیکر عبدالقدوس بیزنجو له لورې یو مختصر ویډیو بیان راغلی. په هغه کې نوموړي تور لګولی و چې د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان سمسړی دی، خو د اعلی وزیر په توګه ناکامه شوی دی. پر دې بیان باندې د بلوچستان د حکومت له لورې سخت عکس العمل راغلی دی. تیر ماښام په کوټه کې د بلوچستان د خزانې وزیر میر ظهور بلیدی و یو خبري کانفرنس ته د وینا کولو پر وخت وویل چې اعلی وزیر په کم وخت کې د صوبې د پرمختیا لپاره زیات کارونه کړي دي. په دې ترڅ کې نور حال د حکومت بلوچستان دویان لیاقت شوانی څه داسې راته بیان کړی.
یو کوچنی ګلی دا کړی و چې د کارو کم رفتار دی، کم پیس دی، هغه څه سلو دی. نو په پریس کانفرنس کې نن موږ کړ د فیکټ اینډ فیګر میډیا ته مور ښکارا کړم ورکړه چې دا وخت په بلوچستان کې د کار چې کم رفتار دی چې کمپیر کې د بلوچستان ټوټل تیر گورنمنٹ سره د هغه په کمپیریزن کې 200% چې دی کار ډیر تیز روان دی. دا وخت پوری چې دی 15 بجټ ریلیز شوی دی او 40 روپی چې دی اتورایز شوی دی. په 1100 اسکیمات کې 1200 ټینډر شوی دی.
د بلوچستان د خزانې د وزیر په وینا چې سپیکر کڅه ګیله لري په کار دی چې هغه خپل گزارشات و اعلی وزیر ته ولیکي کوم چې به حکومت ژر تر ژره لرې کړي. بل خوا ته د بیان وروسته په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف له لورې هم د سپیکر بلوچستان اسمبلی او د قدوس بزنجوس دا وخت قائم مقام گورنر یا والی هم دی سره په عجله توګه د تماس نیولو لړۍ پیل شوې ده. په دې ترڅ کې د صوبې خبریال سید علي شاه وایي چې د سپیکر او د قدوس بزنجو په ګډون په بلوچستان عوامي ګوند کې ډېری کسان د اولې ورځې څخه د جام کمال خان حکومت په زړه نه دی تسلیم کړی.
د دوی د اولې ورځې موقف دا دی دوی جام صاحب نه دی تسلیم کړی تر کومه حده پورې چې د قائم مقام گورنر یا سپیکر بلوچستان اسمبلی قدوس بزنجو بیان دی. نو زما په فکر سره دا بیان چې دی دا مهم دی. بیا کته پخوانی تاریخ وګوره کوم وخت چې نواب ثنا الله زیری د دې صوبې وزیر اعلی وو هغه وخت هم دا قدوس بزنجو دغه سلسله شروع کړه او د دې سلسلې پای بیا ودی ته ورسېدی چې د نواب زیری چې کوم ګمنټ وو هغه ختم سلو او بیا قدوس بزنجو د شپږو میاشتو لپاره خپل وزیر اعلی سلو.
دغه ډول د جمعیت العلماء اسلام صوبایي مشر مولانا عبدالواسی ویلي دي چې په صوبه کې بدلون را روان دی او کال 2000 به په هیواد کې د انتخاباتو کال وګرځي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې بلوچستان عوامي ګوند د تحریک انصاف او عوامي نېشنل ګوند تر څنګ د نورو سیاسي جماعتو په مرسته په صوبه کې ګډ حکومت لري.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د خیبر پختونخوا په مانسره کې د مدرسې یو استاد په مبینه توګه د خپل لسکلن شاګرد سره د جنسي تیرین وروستو په هغه تشدد کړی دی د کوم وروستو چې دغه ماشوم ایوب میډیکل کمپلیکس کې داخل کړل شوی دی. د مانسره په پولیسو د پانسره د پولیسو په وینا په دې لړکی دوی ځینې کسان نیولی دي او د ځینو نورو د نیولو لپاره هلې ځلې پیل کړي. سراج ظهیر نور تفصیل راکړي.
د شنبې یا خالی په سحر مشال ریډیو سره خبرو کې د مانسری د پورلا سیمه ثانه ایس ایچ او صداقت ناصر وویل د کوهستان اوسیدونکو غایوس نومې لسکلن ماشوم سره د جنسي تیری او تشدد د پیخه د پورلا ثانه په حدودو کې د ټاکرا میرا پړنا په سیمه کې موجود یو مدرسه تعلیم القرآن کې راغلي. د نوموړي په خبره دوی د دې پیخې وروسته دغه مدرسه تړلې او د مدرسې درې کسان یې نیولې چې ترې پلټنې روانې دي او کوم چې اصل ملزم دی مولوی داغه د نیولو لپاره چاپی وهل اور ڈیر ضربا ونی ولشی. دی وای داد درویشتم تاریخ پیخا دا ادا زمین د تانی په حدود کې په پړن ناسی مکی یو مدرسه دا تعلیم القرآن په دې کې د بد فعلې دا پیخ مخې ته راغلی دا او ماشوم هم سنو ویلی او مور او پلار یې غنل چی چا وهلې دي زکه چې په مخې د تشدد نخې وی او چې د لسکلن ماشوم کمپلیکس اسپیټال ته ورسولې شو نو ډاکټرانو ته شک وشو او میډیکل ټیسټ یې ورل وکړو. نو پاغه کور ته معلومه شو چې د سره خو بد فعلې شوی. نو ډاکټر ماته په 15 دسمبر د شپې ټلیفون وکړو چې ستا په حدود کې دا پیښه شوې. د یاد ماشوم د تر علي گوهر لخوا په درج کړل شوی اف آی آر کې لیکل شوی چې خپل لسکلن ورارې 2-3 میاشتې مخکې په دغه مدرسه کې د زده کړو لپاره داخل کړی وو چې د دسمبر په 23 اور سره د جنسي تیری دغه پیښه رامنځته شوه او د نیم بیهوشۍ په حالاتو کې اسپیټال ته ورسول شو. د پولیسو په وینا په دې ماشوم دومره تشدد شوی چې لسترګې یې وینې روانې شوې او له دې سربېره یې نور هم په جسم د تشدد نښې موجود دي. بل پلو د خیبر پختون پختونخوا وزیر اعلی محمود خان په دې پیخه د خپګان څرګندونه کړې او پولیسو ته هدایت جاری کړې چې د ملزم د نیولو لپاره هلې ځلې توندې کړې. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
سراج ظهیر راپور مورد اوردونکو د مشال ریډیو د په پختونخوا کې د ماسپخین درې نیمې بجې شوې دي. نو د نجیب عامر نه د وخت خبرونه اورو.
پاکستان نن اعلان وکړ چې له سبا نه به په کابل کې د هغوی سفارت افغانانو ته د ویزو ورکولو لړۍ یو وار بیا پیلوي. د روان کال د نومبر په درېیمه نېټه په کابل کې د پاکستان سفارت د ویزو څانګه تړلې وه. هغه مهال دواړو خواوو پر یو بل د خپلو سفارتکارو د ځورولو تورونه لګولي وو. پرون د راولپنډۍ په لیاقت باغ کې د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو د دولسم تین غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری ویلي 2006 کال به په ملک کې د نوو پارلماني ټاکنو کال وي. د پاکستان د وزیر اعظم سلاحکار فردوس آشکاوان د بلاول بوټو زرداری وینا غندلې ده. د خیبر پختونخوا پولیسو پرون په مانسیره کې د تعلیم القرآن په نوم یوه دینی مدرسه وتړله او درې کسان گرفتار کړل. دا ګام وروسته له هغې واخیستل شو چې د یادې مدرسې پر یو زده کوونکي د یو ښوونکي لخوا جنسي تېری وشو. د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې افغان ځواکونو ته زیانونه اوښتي دي او چارواکي وایي چې لږ تر لږه 10 افغان سرتېري د طالبانو لخوا وژل شوي دي. والی ویان عمر سواک وایي چې په دې پیښه کې طالبانو ته هم مطلوب له وخت دا خو د ته دقیقه شمېره نه ده معلوم. طالبانو د برید پلا پر غاړه اخیستې ولیدي چې د ملي وردو په پوستې برید کې شپږ سرتېري وژلي دي. نورستان والی حافظ عبدالقیوم نن مشال ریډیو ته وویل د دغه ولایت په کانتیوا دره کې وروسته له 13 کلونو افغان ځواکونه بیا ځای پر ځای شول. کانتیوا د مرکز پرون په جنوب کې د کندره ده چې 15 لشکرې لري او تر دې مخکې پکې طالبان واکمن وو. چارواکي وایي د سومالیا په د سرخر موګادیشو پر یوې امنیتي پوستې په یوه بمي چاودنه کې 1980 کسان وژل شوي دي. د موګادیشو ښاروال عمر محمد د پیښې په ځای کې خبریالانو ته وویل حکومت د نوي ملکي کسانو ژوبلېدل تاییدوي چې زیاتره یې زده کوونکي دي. په سملاسي ډول کومې وسله والې ډلې د پیښې ذمهواري نه ده.
مهم خبرونه مور د اوریدونکو اوس وخت شوې دي. زموږ د ونیزې خپرونې سروې د خپرونه تاسو لپاره انیسا اجمل وړاندې کوي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته په سروې خبرونه کې درته ځانې ساجمل هرکلی وایم. نن سره اوریدونکو په خبرونه کې جماعه افریدی ملمنه ده. هغه د خیبر ضلع د لنډی کوتل سره تعلق لري. جماعه سره به تاسو تعارف کوو، د هغې په اړه نور معلومات به هم درکو، خو اول جماعه ما ته هرکلی وایو. جماعه څنګه یې؟ تاسو ډیره مننه چې په خبرونه کې وخت راکو.
ډیره مننه تاسو ټول، ډیره ډیره مننه چې تاسو دمره مونږ وخت راکړو، دمره تاسو وګڼل چې مونږ تم شو نه وو.
جمایما تاسو مدني فعال هم یې، بیا د لوبو په مختلفو مقابلو کې برخه مخلي، نو کابل راته دا وایي چې کومې کومې لوبې کوي تاسو؟
زه چې ډیر زه یو لوبغاړی یم، زه مختلف گیمونه کوم، هغه کې بیڈمنٹن هم راځي، زه کرکٹ هم کوم، او سرا وشو هم کوم. وشو راځي ډیر خلک نه پیژني، خو ته بلګ به چې ډیټیل در کوم چې وشو کوم یو گیم دی. آیا د کراتو یو قسم دی او د چاینیز گیم دی، هغه مې هم کړی دی. دینا علاوه اسکواش هم مالک ډیر کړی دی. زه اصل کې لوبغاړی یم، وړیتوب نه د کھیل کود ډیره شوقینه یم، او هر هغه د سکول لیول باندې وي، که د کالج لیول باندې وي، که د یونیورسټي لیول باندې وي، که پروفیشنل وي او که نیشنل وي، زه غواړم چې زه پکې پارټیسپیټ وکړم، زه پکې برخه واخلم.
سیدان، نو چې کله تاسو لکه د لوبو چې کومې مختلفې لوبې دي پای کې برخه اخلئ، نو څنګه اسانه وي درته لکه په فرض کې په قومي کچه یا په صوبایي کچه باندې لوبه کوئ، هغه کې په هغه ټیم کې شاملېدل اسانه وي ستاسو لپاره؟
مشکل مونږ ته ګوره صرف دا نه ده چې د کور طرف نه، زه د ایکس پارٹ نه تعلق ساتم، صرف د کور طرف نه نه، مونږ چې بهر اوسو اخ کې مونږ ته ډېر تکلیف وي. کور نه خواول دا وي کنه چې کور والا پرېږدي نه، بیا سوسایټي ډېرې خبرې وي چې یو ځینې څنګه بهر وځي او هغه لوب ہوتا خاص کر څنګه وځي د دې نه علاوه چې ته د هر څه فیس کې د خلکو خبرې فیس کې کور والا راځي کل او د هر څه نه بعد چې ته بهر راوځي او هغه لوب کوي هغه کوم تا ته ډېر مشکل وي صرف دا نه چې تاته ته چې کله یو لوب کوي اویلا دا ضروری ده چې تاته گراؤنڈس وی تاته هغه اپورچونیټی ملاویږي چې کوم یا نور ته ملاویږي نن ته داسې هیڅ اپورچونیټی نشته دی نه مونږ ته خپل میدانونه شته چې مونږ پکې ګیمونه وکړو نه مونږ ته داسې فیسلټی شته چې مونږ خپل کوم ټیلنټ ته هغه پالش کړو
نو جمایما تاسو خبره کوئ جی جمایما تاسو خبره کوئ چې دغه سہولتونه تاسو ته نشته د لوبو د میدانونو بیا پریکټیس ته کوم ځای کې کوئ لکه
عمده هغه دی چې زه پریکټیس چې دی د خپل کلي ماشومانو سره کوم زه خپل مونږ کلي چې داسې یو ګراؤنډ دی د کور کې هغې کې زه ډېر ماشومان راغونډوم او هغه سره ګیم سم ځکه چې غټه سره خو کولی نه شم ما چې کومې جنکې دي هغه کینه او چې کوم غټ دي هغه ما سره کړل نه غواړي ځکه چې د غیرت خلاف دی خو دې زه خپل پریکټیس چې دی د ماشومانو سره کوم چې لږ ډېر زده کړه او کم هغه هر رنګ وي زه ځان ته خپل اوس لږ ډېر ماحول جوړم
نو ماشومان سره خو کته پریکټیس کې هغه کې او لوی کې خو به فرق وی کنه نو بیا چې کله ته لوب په د لوبي په مقابله دوران کې لوی سره مخامخ کیږي نو ظاهر خبره بیا خو ته نورم ډیر زیات تل مشکل وی او ته ډیر کوشش کې چې دا غي پاغه لیول پاغه کچ باندې ځان راولي
بالکل دا خبره تاسو بالکل صحیح کوي چې په ماشومان او په غټ کې ډیر فرق کیږي بل نیچرل کوالٹی دا مونږ د غرونو خلک یو مونږ کې یو خپل طاقت اول نه الله را کړی دی ما دا ډېرو هغه کې ویلي دي چې زه کله اول ځل ما وشو کولو په انټر پروونشنل گیمس کې ما هیڅ ما سره ټریننګ اغوستی نه ما دې نه اول سره لوبه کړې نه وه خو چې کله زه دا گیم سټارټ شروع او کله ما دا گیم شروع شو هغه کې بیا هم ما میډل واغستو وداؤټ این ایکسپیرینس ان ټریننګ ما بیا هم خپل بیسټ ورکړو
صحیح ده تاسو خبره وکړه چې تاسو ته پکې میډل هم ملاو شي دا څه کا فرض کې جایزې نورې لوبو کې مو ګټلې دي کنه
جی بالکل دا کرکټ چې کوم شو زه د فایټ سټرایکر طرف نه لوبغاړی وم هغه بیا لاست کې چې موږ فایټ سټرایکر وین هم کړو هم ګټله دین علاوه بیډمنټن کې هم ریجنل لیول باندې چې کله ما دا گیم کولو نو هغه کې ما وګټله اوس ریسنټلی چې د اټول یونیورسټي مینس کې چې وو مختلف گیمونو مقابله وی هغه کې د سنگل بیډمنټن کې ما زه وینر وم نو دا واسه نور چې کوم گیمز په سکول لیول باندې کالج لیول باندې هم ما د رننګ یا د سټ اپ هغه چې ما په کې حصہ غستا هغه هم ما په کې ډیر کپونه او میډلونه اخستې دي
سیدا او په کرکټ کې تاسو زیات خ څه کولی شئ بولینګ خ کولی شئ که بیټینګ څه شئ زیات خ کې
بولینګ
صحیح تاسو سره په دې لوبو باندې نورې خبرې هم کوو خو جمایما که تاسو مدني کارونه هم کوئ نو کوم قسم کارونه کوئ تاسو د ټولنې لپاره
زه د دې علاوه سوشل اکټیویست هم یم از ا ډیفرنٹ ایشوز را خلم په هغه باندې کار کوم ما د دې علاوه مونږ چې به یو تحریک هم شروع کړو په لارو بر دواړو کې چې هغه نوم واک دی په واک په نوم باندې که تاسو ګورئ کنه مونږ دلته خځې ډیفرنٹ خلکو سره کار کوي خو داسې یو تحریک نشته دی چې په هغه کې صرف خځې یا خځې مسلې خلک غټوي یا خځې مسلې چې دی هغه خلک سولف کوي هغې دپاره چې دی مونږ یو تحریک شروع کوو په بلکې شروع کړی هم دی مونږ په لر او بر کې جنوبي پښتونخوا کې یو ګروپ جوړ کړی دی د افغانستان کې یو ګروپ شته دی او پېښور کې دی نه علاوه مونږ غواړو چې په لنډي کوتل کې هم شته دی نه علاوه مونږ غواړو چې داسې ډېر د سمرن کې پښتنو علاقې دي چې هغې کې مونږ دا یو هغه جوړ کوم تحریک جوړ کړو چې هغه صرف په ښځو هغه باندې کار کوي په مسلو باندې هغه باندې زه یو شعر هم ویل غواړم چې خوند ظلم نشته نه په کوزه نه په بر راځي خوندو چې جوړ کو د پیغلو یو لخر.
ډېر ښه. تاسو خبره وکړه د واک تحریک په قبایلو کې تاسو څه وینئ چې کله نه دا خلک کډوال شو، پوځي عملیاتو شو، او اوس خوداري اصلاحات مو شو، قبایل د خیبر پختونخوا برخه مو ګرځېدل، نو څنګه تاسو څه وایئ چې څه بدلون راغلی دی په دغه علاقه کې، لکه د ښځو په سوچ کې، بیا د سړو د ښځو په باره کې په سوچ کې؟ صحیح. او دغلته د قبایلو نه نورې جنکې هم په لوبو کې برخه اخلي، تاسو سره کنه تاسو یوازې فلحال؟
فلحال خو زه یوازې هم، خو زه به امید لرم چې ضرور به خلک راځي. که زه دا نه وایم چې صرف تیل په هغه کې، دا وایم چې کوم یو کې چې هغه خپل انټرسټ وي، ځکه چې مونږ علاقه، بلکې مونږ علاقه نه، مونږ ټولو ذهنونه دغسې جوړ دي چې مونږ چا نه انسپایر شو چې الله دغه چې دی دا ډېر ښه کار کوي، نو مونږ هماغه سیس چې دی د بچي نه ایکسپیکټ کوو چې دا به هم هماغه کې. خو دا ډېر غلط کانسپټ دی. زه صحیح ده ابل به دغه کوالټي په کې وي، ابل به دغه کولی شي، خو دا بل نه، خو ته دا نه شي ایکسپیکټ کولی، که نه ته به هغه نه ایکسپیکټ کوې چې کوم یې هغه کولی شي.
صحیح. او جمایما سبق تاسو څومره ویلې دی، وایې لګیا یې خپل تعلیم او سرم جاری ساتي که نه؟
جی بالکل، زه اوس ایل ایل بی کم د بینظیر یونیورسٹی نه، ورسره اوس سبق هم وایم او سپورٹس او د ایکسٹرا ایکٹیویٹی هم کم.
نه دا دومره ډېر سره ته په یو ځای اسانه ده؟
ما یو دا نه دی چې کوم ټایم یو مشکل وي یا یو تکلیف وي، هغه ټایم ما ته دومره پته نه لګیږي. چې کله تیر شي زه وایم چې او هو ما دومره غټ تکلیف چې دی یا دومره غټ مشکل نه زه تېره شوم، او بل زه کار باندې نه خفه کېږم چې زه ورسره دام کوم دام کوم دام کوم.
صحیح ده. او جمعی ما تاسو چې دا لوبې کوي د دینه علاوه، اوس تاسو وکالت دا غیسته کړې هم کوي، مدنی فعال هم یې، دا ارس د دې ستا په شخصیت باندې تا ته په خپل باندې څه اثر ښکاریږي؟
بالکل، دا دې کې خو غټ اثر دی. زه خو هم چې د ټولو د هغه د ښځه وي که سړی وي، هغې ته په کار دی چې هغه سوشلي څه وکړي، سبق ووایي. زه اول چې څنګه وم ما ته دا پته لګېږي چې زه هغه نه ډېره بهتره شوې یم.
جمایما جینکو ته به څه پیغام ورکوې؟
بالکل، زه به جینکو ته هم دا پیغام ورکوم چې ګوره، تا سره یو ته چې یو فیلډ اخلي یا ته څه کړل غواړې، هغه اراده به ته خپله کړې، هغه کوشش به ته خپله کړې، هغه دپاره سټرګل به ته خپله کړې. داسې بل څوک تا سره څه هغه نه شي کړی، ځکه چې ته غواړې، ته چې راوچته شي، ته چې کله خپل ته لاړه شي، کله هغه مقام ته ورسېږي، بیا تا لاس کې ده چې ته نورو سره مدد وکړې. غواړم چې تاسو خپله راوچت شي، خپله هغه شي. بل د پیرنټس ته به ما ډېر ریکوست وي، د والدین چې څومره دي، چې هغې خپل بچو لکه هغه نر وي که ښځه وي، چې هغې په څه شي کې انټرسټ وي، چې هغې کې ورسره مدد وکړي، هغې کې ورسره هغه کې چې دی ماشومان پالش شي. نور دغه په انسان باندې ده چې هغه خپل مقام ته شي. که مونږ نن د ګورنمنټ یا داسې نور ادارو ته احساس چې ادرېږ دی براله څوکې، داسې هیڅ سم نه دي، داسې هیڅ سم نه شي کېدی. دغه ټول په تاسو باندې دی چې تاسو څنګه خپل ځان ګروم کوئ، تاسو څرنګه خپل ځان مخکې بوزئ.
سمه ده. ډېره مننه جمایما افریدی د وخت را کولو، په خپرونه کې د خبرو کولو، ډېره ډېره مننه.
مهرباني، ډېره ډېره مننه.
اوریدونکو نن را سره په خبرونه کې جمایما افریدی ملمنه واغه د خیبر ضلع لنډی کوتل سره تعلق لري، مدني فعال ده، لوبغاړی هم ده. ډیره ډیره مننه ستاسو هم، خپل خیال ساتي، د خدای په امان.
اوریدونکو زموږ ونیزه خبرونه سروې تاسو اوریدا چې انیس اجمل تاسو د پاره وړاندې کول، او اوس وخت شوې دي زموږ د دویمې ونیزه خبرونه ټولنیزې شبکې او سغدریزي د خبرونه پامیر ساحل وړاندې کوي.
د نړۍ په ځینو ډلو کې سغدریز افکار څنګه پیدا کیږي؟ د سغدریزۍ لاملونه څه دي؟ ځینې ډلې تاوتریخوالی ولې کاروي؟ او په ډلو کې بدلونونه څنګه راځي؟ دا پوښتنې نن په ټولنیزې شبکې او سختریزي خبرونه کې در ځوابوو. خبرونه هره جمعه پاوکم 2 بجې او هره شنبه یا خالی پاوکم 4 بجې اورېدای شي.
ټولنیزی شبکې او سختدریزی.
اوریدونکو تیر اونۍ مو په ټولنیزې شبکې او سختدریځي خبرونه کې د سختدریځ ډلو د اشکالو په اړه معلومات ترکړل او خبر شوې چې ځینې ډلې په څه طریقه مذهبي افکار بدلوي او د خپلو مقاصدو حصول لپاره یې کاروي. په تېر خبرونه کې شنونکو راته ویل چې ځینې ډلې له مذهبي عقایدو الهام اخلي او نظریې جوړوي.
ځینې ډلې وي چې له مذهبه الهام اخلي، داسې ډلې چې ځینې اسلامي عقاید لري او ځینې فرقایزه مفکورې لري. په منځنی ختیځ کې موږ یو شمېر سیاسي ګوندونه هم لرو چې دا قاعده پر اساس خلک متحرکوي.
ټول شون کې پردې سره هم نظر نه ول چې سختري زړلې باید د مذهب له ادسي یا فریم ورک بهر په سیاسي تناظر کې وڅېړل شي.
هماره ها ته بہت رنگ بھرے وې نا.
زمون سیمه ډېر مذهبي رنگونه او قسمونه لري. په جنوبي اسیایي ټولنو کې مذهب ډېر رول لري. کته غربي ټولنه ته وګوري نو هلته مذهب له عقل او فکر سره تړل شوی.
ځینې چېړونکي وایي بیلابیل ډلې کله تاوتریخوالی هم کاروي او کله سیاسي هم وي. د دوی په اند کله کله ډلې په خپله ټولنه کې سیاسي ګوندونه بلل کېږي، خو کېدای شي چې په نورو هیوادونو کې ورته د ترهګرو په نظر ولیدلی شي.
اکثره داسې کېږي چې ځینې غورځنګونه لکه حماس او حزب الله درواخله. دا ډول ډلې په امریکا او اروپایي ټولنه کې ترهګرې بلل کېږي او د بندیزونو په لیست کې دي. خو دا دواړه ډلې سیاسي ګوندونه هم دي.
خو پوهان په دې اند دي چې ډلې اکثر له پړاوونو تیریږي او ضروري نه ده چې یوه ډله دې له پیل راهیسې پر تاوتریخوالي باور ولري.
د لومړي پړاو نه چې بیا بل پړاو ته ځي، بیا هغه وایلنس تاوتریخوالو ته لاس وهي.
تاسو د مشال راډیو ټولنیزې شبکې او سختدریځي خبرونه ته غوږیاست. نن په خبرونه کې دا وری چې ډلې څنګه سختدریځه کیږي او لسه ډول پړاوونه او بدلونونه تیریږي. د کاناډا د یورک پوهنتون د آسیایي مطالعاتو د مرکز څېړونکی ایاز ملک وای اکثر داسې وشي چې دوه ډلې چې د یو بل پر ضد سخت افکار لري نو پکې دواړه ملاوته او پړې بلل کېږي. دی وایي د پاکستان په تناظر کې د اهل تشیع او سنیانو ترمنځ تاوتریخوالي ته په کتو پر دواړو ډلو مساوي ذمهواري اچول ناسم عمل دی، ځکه چې په پاکستان کې سختدریځي او تاریخ لري چې له ریاستي تګلارو او د افغانستان له حالاتو سره تړلې ده. اهل تشیع ته چې وینو نو هغه یوه اقلیتي ډله ده. په دې صورت کې د مسؤلیت یا ذمهواري موضوع مهمه ده چې پړه پر چا اچول پکار ده. نو دلته د تاوتریخوالي لپاره سنیان ملامت دي، ځکه چې هغوی اکثریت او شیعگان لګکی دي. دویم، سنی سختدریځ ډلې خو لاسمانه نه وی راکوزی شوی. تاسو لټولې کیسې خبر یاست چې په 1980 مزیږیزه لسیزه کې د جهاد پروژه پیل شوه چې په سعودي تیلو، امریکایي ډالرو او د نشئی موادو د قاچاق په پیسو چلیده. په هغه وخت کې لګر د نړۍ څخه سنی او وهابي سختدریځ راوستل شول او د پاکستان او افغانستان پر پوله یې ځای پر ځای کړل. په هماغه وخت کې پر اهل تشیع بریدونه پیل شول. په 1980 مزیږیزه لسیزه کې د پاړه چینار تاوتریخوالی خو موږ ټولو ته یاد دی. نو شرایطو او حالاتو ته لکتو پرته پر دواړو ډلو مساوي پړه اچول سم نه دي، ځکه چې د ډلو د واک او قوت خپل محرکات وي. نو دا به څنګه معلومیږي چې یوه ډله د سختدریځۍ لوري ته ځي یا یوه ډله دې سختدریځه وبلل شي؟ د ډنمارک د نړیوالو مطالعاتو څېړونکي هیلې مالم ویګ وای د شنونکو او څېړونکو لپاره دا خورا ګران کار دی، خو نوموړي وای چې خلک باید د هرې ډلې نظریې او تاریخي حالاتو ته وویني.
خلک یې باید نظریو، بیانونو او د ځان په اړه لیکلو یا ویلو خبرو ته وګوري. تر دې وروسته باید خلک هغو حالاتو او شرایطو ته وګوري چې پکې دا ډلې فعالیت کوي او دا هم وویني چې څوک په نښه کوي. نو تاریخ، حالات او په ځانګړې توګه دولت یا ریاست په دې ډول شننه کې مهم رول لري. تکه که تاسو غواړئ چې په عراق او شام کې پر اسلامي دولت ډلې ځان پوه کړئ، نو لږ تر لږه باید تر 2003 کال پورې شاته لاړ شئ، ځکه هغه وخت په عراق حمله وشوه، ټول نظام ړنګ شو او بیا چې نوی نظام جوړېدو نو سنیان له سیاسي واک لري وساتل شول. تاسو باید دا هم ووینئ چې هغه مهال په عراق کې د القاعده یوه وړه ډله جوړه شوه چې وروسته ورڅخه اسلامي دولت ډله جوړه شوه. نو پر سیاسي سیاق او تاریخ پوهېدل اړین دي.
خو په پاکستان کې یوازې مذهبي ډلې نه دي، بلکې هلته له لسیزو راهیسې بلوڅ بلتون پالې ډلې هم فعال دي. دې ډلو اکثر پر
پنجابۍ او کارګرانو او مزدورانو د حملو ذمہواری منلې دي او پر امنیتي سرتیرو هم بریدونه کړي. آیا بلوچ بلتون پالې ډلې هم سخت دریځ دي او که څنګه؟ د لندن د ختیځ او افریقایي مطالعاتو پوهنتون څېړونکي عائشه صدیقه وایي بلوچ بلتون پال وسلوالو ډلو ته د سخت دریځ نوم نشي ورکولای، خو د هغوی بریدونه سیاسي تاوتریخوالی بلل کیږي.
هغه سخت دریځی نه ده بلکې سیاسي تاوتریخوالی دی. کله چې په ټول سیاسي نظام کې داسې موقع او ځای پاتې نشي چې تاسې د خپلو ګټو خوندیتوب لپاره مذاکرات وکړئ، نو بیا ځینې ډلې تشدد کوي. پاکستان او هندوستان دواړه وفاقي دولتونه یا ریاستونه دي. په وفاقي جوړښت کې خبرې اترې اکثر کیږي، خو زموږ وفاقي اجازه نه ورکوي. همدا وجه ده چې مشرقي پاکستان بیل شو، کورنۍ جګړه وشوه. په بلوچستان کې هم خلق اوس د خپل حق لپاره جنګیږي، خو زه د بلوچانو له طریقې سره هم نسره نه یم. زه اکثر په هغوی انتقاد کوم او ورته وایم چې که تاسې له یوه غورځنګه سیاست وباسئ او یوازې سختو طریقو ته پکې ځای ورکړئ، نو هیچ چاته یې ګټه نه رسي، او زما په نظر بلوچانو ته یې خاص ګټه نه ده رسېدلې.
اور بلوچو کو میرے خیال میں اس سے کوئی ایسا خاص فائدہ ہو نہیں رہا.
په پاکستان کې لتیری شاوخوا یوې نیمې لسیزې راهیسې ګڼ وسلوال بریدونه شوي دي چې ذمهواری یې بېلابېلو ډلو منلې دي. په هغه هیواد کې د سخت دریځ افکارو او ډلو پیدا کېدو لاملونه څه دي؟ ایاز ملک په 1980 زیږیزه لسیزه کې په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد پر ضد له جګړې پرته یو مهم دلیل دا هم ورکوي چې په پاکستان کې د دولت او ولس ترمنځ تعلق د ځواک پر کارولو او کمزوري بنسټ ولاړ دی. په پاکستان کې واکمنې طبقې او یا د واکمنو او بانفوزه طبقو اتحاد او ریاست لولس سره تعلق پر سرسری بنیادونو جوړ کړی دی او همداسې یې درولی دی. هیڅ دایمي واکمنه طبقه یا د بانفوزه طبقو مجموعه تر اوسه دې ته تیاره نه ده چې ولس ته رعایت ورکړي او ورته ریښتینې ګټه ورسوي. دا طبقې په زور خپله غلبه ساتل غواړي. موږ په سیاسي علومو کې د غلبې یا هجمنی تصور کاروو. واکمنه طبقه چې هر کله د خپلې غلبې د دوام هڅه کوي، نو د دې لپاره باید ولس ته او بېوزلو طبقو ته ځینې رعایتونه ورکړي. دا رعایتونه مادي، اقتصادي او د سیاسي حقونو په بڼه وي، خو په پاکستان کې له پیل راهیسې واکمنو طبقو ولس ته دا رعایتونه نه دي ورکړي. یو مثال یې په 1991 زیږیز کال کې د مشرقي پاکستان جلا کېدل او د بنګلادیش جوړېدل دي. دلته په پاکستان کې واکمنې طبقې د زور په کارولو او د یوې ځانګړې نظریې پر اساس پر ولس غلبه ساتلې چې دا ډېر کمزوری بنیاد دی. دلته د واکمنو او ولس تعلق او پر خلکو د غلبې لپاره د اسلام یوه جلا او ځانګړې تشریح کاریږي، پوځي نظریه عملي کیږي او خلکو ته له وطن سره د مینې خاص انداز ښوول کیږي. ایاز ملک همداراز زیاتوي چې د 1990 زیږیز لسیزې په پای کې د یو خاص اسلام نظریه عملي شوه چې د سخت دریځۍ فکر یې دود کړ. په 1990 زیږیز لسیزه کې چې پخوانی جنرال ضیاء الحق واکمن شو، نو هغه د اسلام تصور پوځي کړ. ورسره لکه مخکې چې ما وویل د افغانستان د جهاد پروژه ملګری شوه، نو د ټولو عواملو په پاکستان کې سخت دریځي دود کړه. خو هیلې مالم ویګ وایي ډلې د وخت او حالاتو له بهیرونو تیریږي او په خپل فکر او عمل کې بدلونونه راولي. نوموړی د منځني ختیځ د ډلو مثال ورکوي او زیاتوي دا مثال د افغانستان او پاکستان پر ډلو هم تطبیقېدای یا لاګو کېدای شي.
د مثال په توګه د اسلامي دولت ډلې او حزب الله ترمنځ خورا لوی توپیر دی. اسلامي دولت ډله د طرحې خپرولو لپاره رسا ولسی وګړي په نښه کوي، هغوی عربان، مسلمانان او غرب ټول په نښه کوي. دې ډلې د اسلامي خلافت په نوم یو نوی نظام جوړول غوښتل، خو که حزب الله ته وګوري او تاریخ یې ولولې، نو پر جنوبي لبنان د اسرائیلو د قبضې ضد یې هلې ځلې پیل کړې وې. په پیل کې حزب الله هم خلق او غربیان تختول، وجل او تاوتریخوالی کاوه، خو وروسته د سیاسي ګوند بڼه واخسته او اوس په لبنان کې د دولت دننه ریاست یا بل دولت په توګه ښکاري. همدا خبره د طالبانو په اړه هم کولی شو. نو غورځنګونه بدلیږي، په داخلي توګه هم بدلیږي او په خارجي توګه هم. لکه د فلسطین د آزادۍ سازمان او فتح یو مهال ترهګر بلل کېدل، خو وروسته له غرب او اسرائیلو دواړو سره سوله وکړه او ځان یې بدل کړ.
tend also to change over history.
اوردونکو نن مو د ټولنیز شبکې او سختریزي خبرونه په څلورم برخه کې واوریدل چې په ډالو کې سختریزي افکار څنګه موندل شو او دا چې ولې ځنې ډلې د سختریزي او تاوتریخوالي لوري ته ځي. پوهان وای په پاکستان کې د سختریزي د افکارو دودېدو یو لامل د افغانستان اوږدمهاله جګړه او بل یې په پاکستان کې د دولت لخوا د ولس پر ضد د ځواک کارول دي. تاسو په خبرونه کې دا هم واوریدل چې په ټولنیزو او سیاسي حالاتو کې بدلونونه اکثر ډلې هم بدلون راوستو ته اړ باسي او دا چې ضروري نه ده چې یوه ډله د تل سختریزوي او له تاوتریخوالي د کار اخلي، بلکې د منځني ختیځ مثالونه ښیي چې ډلې له سختریزۍ څخه واوښتې او د سیاسي ګوندونو په بڼه څرګندې شوې. دا و نننۍ خبرونه. راتلونکي اونۍ خپل باس نور وغځو. لمشال راډیو سره اوسئ.
ټولنیزې شبکې او سختدریزي.
چه اوخ کو تو یولو تا دی پرین خودم دوی چه اوخ کو تو یولو تا دی پرین خودم دا جملا پاتے شواب یلو تا دی پرین خودم تا سرمین لرم تا سرمین لرم تا سرمین لرم تا سرمین لرم دی قدم خاورو خلا ولو تا دی پرین خودم دے قدم خاورو خلا ولو تا دے پرین خودم دا جملہ پاتے چواب یلو تا دے پرین خودم تا